امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسختن ونی می او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي او دا د نن سهار لومړنۍ پښتو خبرونه به د ساعت د خبرون د خبرونو په لاندې شروع کړو په خارجي پالیسیو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف مشاور سرتاج عزیز ویلي دي چې افغانستان په پاکستان د انتقادونو په ځای باید د طالبانو سره د سولې په خبرو او په خپل ملک کې د ترورزم د ختمولو لپاره په خپل دریز لسره غور وکړي د روسیې او د ترکیې جنگیال وتکو په شریکه د سوریه په شمال کې د داعش د افراطي ډلې په ملیشو بمباری کړی دي او سباله د جمعې په ورځ به د امریکا منتخب جمهور رئیس ډانلډ ترامپ واشنگتن ډي سي کې د امریکا د 15 جمهور رئیس په توګه د لوړې مراسم په ځای کړی او دا هم د خبرونو تفصیل په خارجي پالیسیو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف مشاور سرتاج عزیز وایي چې افغانستان باید په پاکستان د انتقادونو په ځای له طالبانو سره د سولې په خبرو او په خپل ملک کې د ټوریزم د ختمولو لپاره په خپل دریز لسره غور وکړي خاغلی سرتاج عزیز د امریکا غږ سره په وی خاصه مرکه کې ویلي چې د افغانستان په حکومت کې د طالبانو سره د خبرو لپاره یو متحد سیاسي نظر نشته دی هغه دا هم ویلي دي چې د کار د طالبانو سره د سولې د خبرو د هڅو چې نړیوالې حمله تر کې مخه بند کړي ده د روسیې په یوې فوزی اعلامیه کې ویل شوې دي چې د روسیې او د ترکیې د هوایي قواو جنگي الوتکو یو ځای د سوریه په شمال کې د داعش د افراطي ډلې په ملیشو حمله پیل کړې دي د روسیې د دفاع د وزارت یو لوړ رتبه مقام ډګر جنرال سرګی روتسکی په یوې تلویزیونی مرکې کې ویلي چې د روسیې نه او د ترکیې اتو جنگي الوتکو د حلب د ښار نه 30 کیلومتره لرې شمال ختیځ پلو ته د البا په سرحدي ښار کې د داعش د افراطي ډلې په ملیشو بمباری کړې دي هغه دا هم ویلي دي چې دا اول ځل دی چې د ترکیې او د روسیې هوایي قواوو په ګډه دغه شان عملیات وکړل د مالی په شمال کې د فوج په یو کم کې د یو ځانمرګي د بم په وی چاودنه کې شپې تاس کرمړه او یو 14 نور زخمی شوی دي د موټر بم دغه چاودنه په داسې وخت کې شوی چې دغه کم پاس کر په وی غونډ کې راټول شي وو وی افراطی ډلې چې د القاعده سره ارتباط لري دغه حمله مسولیت په غاړه اخیسته دي د مالی د باندې نوی چار وزیر ویلي دي چې دغه جنایي ظالمانه او وحشیانه عمل په حقیقت کې په سولې یو گزار دی مګر هغه وایي چې د دې سره سره به بیا هم حکومت د 2015 کال د سولې د هغې موافقې احترام وکړي چې د مالی په شمالي سیمو کې د ثبات او امنیت د ټینګولو لپاره شوې وه د یمن د امنیتي چارو یو مقام ویلي دي چې تایز په جنگ ځپلي ښار کې د شیعه یاغیانو د یو راکټ د لګیدو په پیښه کې شپږ تنه ملکیان مړه شوي دي له دې نه یو ورځ مخکې د یمن کلتوري مرکز ته نږدې هم په یوې حمله کې شپږ تنه وژل شوي وو د امریکا یو پخوانی جمهور رئیس جورج ایچ ډبلیو بوش د ټیکساس د هیوستن په روغتون کې د جدي مراقبت ساحې ته د هغه د جهاز یا تنفسي د علاج نه وروسته انتقال شوی دی د بوش د کورنۍ نتاق جیم میګارت ویلی دي چې د ښاغلي بوش صحیح وضعه وخیمه نه ده مګر په دغه روغتون کې به د زیات مراقبت دپاره پاتې شي هغه دا هم ویلي دي چې د ښاغلي بوش میرمن باربرا بوش هم په دغه روغتون کې د خستګۍ او ټوخي له کبله په احتیاطي ډول بستري شوې ده سباله د جمعې پر ورځ به د امریکا منتخب جمهور رئیس ډانلډ ترامپ په واشنگتن ډي سي کې د امریکا د 15 جمهور رئیس په توګه د لوړې مراسم په ځای کړي ویل کیږي چې په دغه مراسمو کې د ګډون لپاره ډېر زیات خلک واشنگتن ډي سي ته راغلي دي په 1978 کال کې د امریکا لومړني جمهور رئیس جورج واشنگتن د لوړې مراسم د نیویارک په ښار کې په ځای کړل هغه د لوړې د مراسم په وخت کې خپل لومړنۍ وینا د نیویارک د ښار په فدرالي تالار کې د اپریل د میاشتې په 10 وکړه د ملي آرشیف په استناد هلته تقریبا 10,000 خلک د هغه د وینا د اورېدلو لپاره حاضر شوي وو دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه واورېدل
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د حراست او ثبات شورا په افغانستان کې د جګړې په قومي کېدو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د اسلام آباد، نوې ډیلي، ماسکو او واشنگټن ترینګلو اړیکو او سیمه ایز ایډیالوژیک رقابتونو په افغانستان کې د خلکو د ناخوالو د زیاتېدو سره مرسته کړې ده. د رپورټ تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواري څخه واوري.
د افغانستان د حراست او ثبات شورا ویاند مسعود ترشوال نن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کنفرانس په وینا کې ویل چې په افغانستان کې د جګړې د پراخېدو یو علت د جګړې قومي کېدل دي.
در بحث افزایش ناامنی ها و جنگ دوامدار در کشور ما و متاسفانه که هر روز
تغلی ترشوال ویل په هیواد کې د ناامنی او زیاتېدلو او د دوامداره جګړې په عواملو کې چې متاسفانه هر ورځ یې لمن پراخېږي او تقریبا چې د افغانستان ټولې ولسوالۍ ولایتونه د لوړې منځلۍ او یا هم د ټیټې کچې ګواښونو سره مخ دي او له بده مرغه چې ټول د ګواښ سره مخ دي. یو له مهمو عواملو یې د استخباراتي او بهرنۍ جګړې د کچې راکمېدل او په یو قومي او کورنۍ جګړې باندې د هغې بدلېدل دي. د افغانستان د حراست او ثبات شورا په افغانستان کې د جګړې د پراخېدو په نور عواملو کې د اسلام آباد، نوې ډیلي، ماسکو، واشنگټن ترینګلو اړیکو او سیمه ییزو ایډیالوژیکي رقابتونو نیابتي جګړې یادې کړې او ویې ویل چې دغو جګړو د افغانانو ناخوالې لا زیاتې کړې دي. د افغانستان د حراست او د ثبات د شورا ویان د افغانستان د حکومت د مشران ترمنځ خپل منځي ستونزو ته په اشاره ویل چې د حکومت په دنده کې د دښمن څخه ګډ تعریف نشتون د افغانستان امنیتي سیاست د بحران سره مخ کړی چې دغه شورا د ویان پر وینا بیا کتنې ته اړتیا لري.
موضوع شورای حراست و ثبات افغانستان در این ارتباط این است، هر کسی که
خاغلی ترشوال ویل په دې برخه کې د افغانستان د ثبات او حراست د شورا دلیل زده، هر څوک چې زمون ملي اردو، زمون ملي پولیس، زمون د ملي امنیت او بیګناه خلک د دې خاورې مسلمانان په وینو کې لمبوي، پرته له هیڅ ډول وړاندو وینې څخه دوی تروریستان، انتحاریان او د افغانستان د ثبات او بقا رښتینی دښمنان دي. افغانستان د حراست او ثبات شورا ویان د افغانستان حکومت له مشرانو وغوښتل چې هغوی چې افغان امنیتي ځواکونو کارکوونکي وژني ورته دې نور نمونه نه اخلي او ورته دې د امتیاز د ورکولو څخه هم ډډه وکړي. خو افغان حکومت په افغانستان کې جګړه د قومي توپ او په کورنۍ جګړې د بدلېدلو په اړه د حراست او ثبات شورا د دغه چارواکي څرګندونې ناسمې بللي او ویلي چې په افغانستان کې روانه جګړه د سیمې په کچه یوه استخباراتي جګړه ده. د افغانستان د جمهوریت د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې بحران سره د افغانستان د امنیتي سیاست د مخ کېدو په تړاو د مسعود ترشوال څرګندونې هم تایید نه کړې. خاغلی مرتضوي ویل زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د افغانستان له خاورې ورزي تمامیت څخه په دفاع بوختي او دا جګړه په هیڅ ډول کومه قومي جګړه نه ده. شاه حسین مرتضوي ویل چې په روان کال کې د افغانستان شپږ کلي اردوګانو په 15 ولایتونو کې په یو وخت په منظمه توګه د وسوالو مخالفانو سره په جګړه بوخت او هغوی وکړه شول چې وسوالو مخالفانو اهدافو ته د رسیدلو مخه ونیسي. خاغلی مرتضوي ټول ته مشوره ورکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو پاک له قضاوت پر وخت د هغوی سرخندنې له پامه ونه غورځي. د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان هم د افغان پوځ په لیکو کې نیمګړتیاوې یادوي خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې روانه جګړه قومي نه ده. د افغانستان د چارو کارپوه جاوید غفور وایي دا سمه ده چې په 14 کالو کې افغان امنیتي ځواکونو لپاره څو اړخیزه ستراتیژي جوړه نه شوه.
قومي وه په تېرو 15 کالو کې تاسو لیدل ټوله جګړه په جنوب کې وه چې د ټول پښتنو سیمو د ختیځ او د منطقو کې د فکر کوم موږ د بدبختانه د یوې تورې نړیوالې او سیمه ییزې جګړې سره مخ یو او دا سیمه ییزه او نړیواله جګړه اوس ښکاره ده.
د افغانستان د حراست او ثبات شورا د افغان امنیتي ځواکونو په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې نن د کابینې په غونډه کې د هود نهمه د افغانستان امنیتي ځواکونو د سرخندونو د یادونې دپاره د دغو ځواکونو د ورځې په توګه نومول شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د کندهار د والی د میلمستون د پیښې په تړاو د افغان حکومت د تحقیقاتي ټیم مشر او د جمهور رئیس اشرف غنی ستر سیاسي سلاکار محمد داوود گلزار وایي چې د پیښې په تړاو په لټونو د پام وړ پرمختګ کړی او پایلې به یې ژر له افغانانو او نړیوالو سره شریکې سي. له نوموړي سره زموږ همکار عزیز الله پوپل مرکه کړې ده. پام وکړئ مرکې ته.
جناب وزیر صاحب، حادثه پیښه سوله، ډیره مهمه پیښه ده. له پیښې څخه تقریبا تر یو هفته زیاته مده تیریږي، اما لا هم تر اوسه پورې ډیر زیات لا هله سوالونه پاتې دي. د خلکو سره مختلف سوالونه دي. هغه اړخ چې تاسو یادوئ چې په موضوع کې انکشاف شوی دی، تاسو یو اندازه هدف ته نږدې شوي یاست چې اصلي د دې حادثې سنبالونکي طرح کوونکي د په ګوته کې دغه موندنې مو چې دي پر کوم برابر په دې موضوع کې څوک مقصر دي؟
مننه د لوی او سپیشل خدای په نامه تقریبا ابتدایي پایلې بو شي دي مسلې انکشاف کړی دا او تقریبا لوره او موخه معلومه ده چې د دشمن هدف څه وو. یو خو دا هدف وو چې تقریبا د ولایت رهبری ټوله پرې وځای وه، د میلمنو په شمول، د ډیپلوماټانو په شمول، چې دا په خپله یو غټ ناورینو پیښه وه. دوهم د سیاسي هدف تر څنګ د دوی په ولسي او قبایلي ټولنه کې د تشنجو، اختشاش او د اذهانو د مخشوشولو دپاره د دې پیښې هدف وو چې الحمدلله ډېر اړخونه د دې مسلې خونسا شوي دي. یوازې هغه اړخ پاته ده چې هغه اصلي مجرم په ګوته سي، دا که په کښته کچه نفوذي کس وي او که په همسایو، ګاونډیو، څارګرو ادارو پرې تړاو ولري، زموږ پایلې به انشاءالله له هیوادوالو او له ښاریانو سره شریکې سي.
جناب وزیر صاحب، طالبانو په پیښه کې خپل لاس درلودل رد کړی دي او په ځمن کې ځینې داسې لاحله سوالونه هم دي چې ممکن په دې کې خپل ځینې رقابتي مسایل سبب شوي وي د حدیثې، خو تاسو د موضوع ته ډېر ښه په وضاحت سره اشاره وکړله چې موضوع له ملک د باندې دا پلان شوی ده. دغه ډول سوالونو ته ستاسو جواب چی شي؟
زه په ډېر واضح شکل باندې ویلای سم، بیا هم پر دې باندې ټینګار کوم چې دا زموږ داخلي پیښه نه ده، پیشه د د باندې څارګرو کړی له خاصه ده. نو موږ هم تر وخت له مخه بولو چې کوم پایل ته چې رسیدلی یو چې هغه جهاد په ډاګه کو، ځکه ما ویلی چې زموږ د تحقیقاتو د انکشاف خنډ به وګرځي. نو په د پایلو د بشپړېدو سره وروسته به دا جزئیات او لوری عامل ټوله په ګوته شي.
د ولایت مقام د ځینو مامورینو په شمول او ځینو پولیسو په شمول او ځینې هغه کسان چې د والی په میلمستون کې د خدماتو په بخش کې کار کاوه، دا کسان نیول شوي دي. د دغو شکمنو کسانو تحقیقات نتایج دا مسایل
طبیعي خبره ده چې په میلمستون کې هغه د حرم سرای په نوم باندې وو، هلته ډېرو لږ کسانو لاسرسی درلودی د ورتګ، او په دې کې چې هغه د خدماتو د کارګرانو په کچه باندې کم خلک نیول شوي دي، دا د پیښې د اراخیز چیرلنې د پاره نیول شوی. خو لیکن د دوی لمینځه سره د اصلي نفوذي کس راایستلو د پاره دا لړۍ د اندېښنې وړ نه ده، چې دا ډېره بده پیښه ده. د یو امپراتوري په مرکز کې د امن په کور کې دا پیښه رامنځته شوې ده.
سکاټلند یارد پولیس، برتانویان او د غرض انټرپول، بریملي پولیس او د افغانستان د ملي امنیت اداره او خپل د اماراتو ځینې استخباراتي کسان پر دې موضوع باندې په یو مشترک ټیم کې دوی هم کار کوي. د سکاټلند یارد پولیس مطبوعاتو نه دیلدلي، تاسو خپل هغوی سره لیدلي دي؟ د هغوی د څېړنې کم ځای ته رسیدلي دي یا هغوی اوس هم دلی موجود دي کندهار کې؟
بله، هغوی دلی موجود دي. ټوله ورځ پر د پیښې پر ځای باندې کار کړی ده. هغه وسایل چې له دوی سره ستا تقریبا په څو بخشونو کې ټیسټونو ته ضرورت سته، هغوی سره ډېر پرمختللي وسایل دي. او د دغه تاسې یادونه وکړه، د اماراتو، د سکاټلند یارد او انټرپول او د ملي امنیت ادارې چې کم ګټ پلاوی ده، هغوی په کار باندې پایل کړی ده. تر اوسه پورې هم دلی دي، پایلې به په آخر کې ټولې سره رامږغی کیږي او بالاخره له وطنوالو سره به شریک شي.
سکاټلند یارد پولیس مستقل کار کوي کنه؟ دوی د امارات د حکومت یا د متحده عرب امارات د حکومت په دعوت باندې راغلي؟
دوی زموږ د ملي امنیت او د اماراتو، د متحده اماراتو د ګروپونو سره مشترک کار کوي.
تشکر.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکرې دی رپورټه. په بدخشان کې د یخنۍ له امله څلور تنو خپل ژوند د لاسه ورکړي او شپږ تنه نور د افغان سرحدي ځواکونو لخوا ژغورل شوي دي. د رپورټ تفصیل د ګل رحیم نیازمن څخه.
د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې د هوا د یخنۍ لامل درې خزو او یو نارینه ژوند بایللې دي او شپږ تنه نور چې درې خزي او درې نارینه دي یخنۍ وهلي. اوس مهال دغه یخنۍ وهلي د تاجکستان د مرغاب په سیمه کې په یو روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د بدخشان د والی ویان نوید فروتن وای چې د واخان ولسوالی چې د سیمې په کچه یخ او لوړه سیمه ده، هر کال پکې د یخنۍ لامل خلک ژوند له لاسه ورکوي. د افغانستان د لوري د بدخشان خلک اکثر وخت د شیرخان بندر لارې تاجکستان ته ځي او له هغه ځای خپل کلو ته ځانونه رسوي. د دغه سیمې اوسیدونکي خوراکي توکي او نور د ضرورت وړ شیان هم د تاجکستان لارې وړي او بیرته بدخشان ته راوړي. د بدخشان د والی ویان نوید فروتن زیاتوي چې د لارې د بندېدو او هوا د سړېدو له امله هر کال خلک تلفات ورکوي.
ولسوالۍ مرزي بدخشان خصوصا پامیر خورد کلان کې تر نقطه سرحدي و خیلی بلند قرار داره، برفای زیاد سنگین
د بدخشان سرحدي ولسوالۍ خو په ځنګړې توګه د پامیر ولسوالۍ چې لوړې او یخې دي زیاتې واورې پکې ورېږي چې له امله یې خلک د څو میاشتو لپاره تګ راتګ نشي کولی. هلته خلک د ژمي لپاره خوراکي مواد ذخیره کوي خو کله چې خوراکي توکي خلاص کړي لستونځو سره مخ کیږي. نو موړه وای چې په دغه ولسوالیو کې د صحی مرکزونو د بندېدو ستونزه هم جدي ده. نوید فروتن دا هم وای چې تیر ورځ د پامیر په ولسوالیو کې څلور تنه د یخنۍ له امله مړ دي او شپږ نور د مرګ له ګواښ سره مخ شوي دي.
اسونه سه خانم چې د اثر سردی هوا جان وختن او یک مردن چې از پامیر خورد به استرا
درې خزی او یو نارینه د هوا د سړېدو لامل مړ شي او شپږ تنه نور چې درې خزی او درې نارینه دي یخنۍ وهلی او د تاجکستان د مرغاب ولسوالۍ ته د تداوی لپاره انتقال کړي دي. فروتن وای چې د سیمې افغان سرحدي ځواکونه له خلکو سره د مرستې په خاطر باندې سیمې ته ورغلي او خلک یې له یخنۍ ژغورلي او ځینې نورې کلینیکونو ته انتقال کړي دي. نوموړی وای چې د بدخشان د یخو سیمو اکثر ماشومان د ژمي پر وخت سینه بغل کیږي چې د تداوی لپاره یې درمل نه موندل کیږي. نو مور او پلار یې د تداوی په خاطر خپلو ماشومانو ته د ناروغۍ پر وخت تریاک ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د بدخشان والی احمد فیصل بیگزاد قرغیزستان ته په دې خاطر سفر کړی چې د پامیر له خلکو سره مرسته وکړي. هغه وایي چې د قرغیزستان چارواکو هم د بدخشان د پامیر د سیمې له قرغزو سره د مرستې ژمنه کړې چې کلینیکونه به ورته جوړ او دوایی به ورته ورولیږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا نوی جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د جنوري په شلمه د جمعې پر ورځ د لوړی مراسم په ځای کوي.
د دغو مراسمو شیبه په شیبه جریان د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
موږ به د مراسمو په اړه ریپورت درکو.
د کارپوهانو تبصری او تحلیل به واوري.
نو د امریکا غږ آشنا رادیو واوري د جنوري شلمه د جمعې ورځ.
د باراک اوباما څخه ډونالد ترامپ ته د واک د انتقال تیاری ورستی مرحله ته رسیدلی دی. په واشنگتن ډی سی کې د جمعې په ورځ د شاغلی ترامپ پلویان د 15 جمهور رئیس د ټاکنې د منځولو د پاره راغونډیږي، خو دا ستمه کیږي چې مخالفین به یې هم د جمعې په ورځ سخت مظاهره وکړي. په دې اړه پام وکړئ د آشنا تلویزیون رپورټ ته.
د شک او تردید تر سیوري لاندې ډونالډ ترامپ سپین ماړی ته خپل مزل د جون له میاشتې څخه پیل کړ.
آی ام افیشلی رننګ.
زه په رسمي توګه د متحده ایالاتونو د جمهوریت ریاست لپاره ځان کاندیدوم او موږ غواړو چې خپل هیواد بیا بازمته کړو.
د امریکایي سوداګر چې هیڅ کله په دولتي ادارو کې کار نه دی کړی، اوس به د لوړې تر مراسم وروسته د دې فرصت ولري چې د امریکا د 15 جمهور رئیس په توګه کار وکړي. ترامپ د نیویارک په کوین سیمه کې په یو بډایه کورنۍ کې زیږیدلی دی. پلاری فرید نمیگی او یو وقتی د املاکو د پیرودلو او پلورلو کاروبار کاوه.
His father was very authoritarian.
پلاری ډیر مثبت سړی و، لته می ډکه مشی کول. البته چې ترامپ له خپل پلار څخه دغه صفاتونه او مشخصات په میراث اخیستی دي.
ډونالډ ترامپ د نیویارک د منهاتن د املاکو معلومات څخه خپل تجارت پیل کړ. په خپل چارو کې یو بریالی سوداګر دی. خپل اړوند سوداګریزي او سیاسي چارې د ترامپ ټاور په نامه د نیویارک لوی دنګي ودانۍ څخه پرمخ بیایي. ترامپ تر 2015 کال پورې د امریکا د ان بی سی ټلویزیون د یو مشهور خبرونه چلون کوي.
Doing business in New York.
په نیویارک تجارت یو پیاوړی او حسن کاسته اړتیا لري او ټرمپ دقیق د نیویارک یو سوداګر دی.
خو په بل اړخ کې ټرمپ په خپل کار کې ناکامۍ هم لرلې. قمارخانه دیوالی شوې، د املاکو معاملې یو محل زیان سره مخامخ شوې او د ټرمپ په انتون په نامه د هغه د لوړز دکړو مرکز باندې د فساد تورونه ولګیدل. ټرمپ دریزلی واده کړی دی او خپل دوه ښځې طلاق کړي دي. هغه د 15 اولادونو پلار دی چې هر یو د هغه په کمپاین کې مهمه ونډه لرله. د ټرمپ د شخصي ژوند په اړه هم دومره خلک خبر دي لکه د هغه د تجارتي کاروبار نه چې خبر دي. له ټرمپ سره شپاړس جمهوریت غوښتونکو د جمهور ریاست لپاره ځانونه نومولي وو، خو هغه په خپلو پیغامونو سره چې اکثریت یې د رای ورکوونکو اندېښنې هم راوپارولې، خپلو ټولو ګوندي سیالانو ته ماتې
ورکړه.
هغه د خپل له ویرو ډکو احساساتو باندې ټینګار وکړ، هغه څه چې تر ډېر مودې دوام وکړ.
ټرمپ د مسلمانانو او دارنګ د خوځو په اړه هم ناندريزي خبري وکړي.
ان فاکټ هیلری کلینټنز کاتاستروفیک امیګریشن پلان،
د مهاجرت په اړه د هیلری کلینټن د مصیبت ډک پلان به ډیر سخت دریز اسلام پال مهاجرین هوا ته د نن کړی چې نه یوازې زموږ ټولنه بلکې زموږ ژوند به له ګواښ سره مخامخ کړي.
لدی سره سره په انتخاباتو کې تر بریا ورسته ټرمپ خپل دریز یو څه نرم کړی دی. خو د دې ټولو لپاره باید انتظار وېستل شي چې ټرمپ د لوړی تر مراسم ورسته د عمل په ډګر کې کوم اقدامات کوي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، واشنگتن.
I make this promise. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again.
د امریکا منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د جنوري په شلمه د 15 سلويختم جمهور رئیس په حیث ملک ته د وفاداری لوړه او وینا کوي. د وینا مستقیمه ترجمه د آشنا رادیو نه واوري.
د متحده ایالاتو د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د لوړې د مراسمو څخه دوه ورځې مخکې د روسیې سره د هغه د اړیکو په اړه ډېرې پوښتنې بې جوابه پاتې دي. ښاغلی ټرمپ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره خپلې اړیکې ستایلې دي او ویلي دي چې غواړي د واشنگټن او مسکو د اړیکو رغول غواړي. د اروپایي اتحاد او ناټو څخه د هغه انتقاد په روان اونۍ کې د جرمني د صدر اعظم د پارغون کې ځواب لامل سو، خو لس مشر پوتین د ټرمپ څخه دفاع وکړه. په دې اړه پامکړی رپورت ده.
ډونالډ ټرمپ ویلی چې متحده ایالات به کېدای شي د روسیې سره د کریمیې ټاپو وزمې د الحاق له امله لګول شوي بندیزونه لرې کړي او روسیه به په بدل کې د اتومي وسلو تولید کم کړي. په ورته وخت کې هغه جرمني باندې نیوکه وکړه چې خپلې پولې د اسلامي هیوادونو څخه راغلي کډوالو ته پرانیستې دي، او برېټانیا یې په دې وستایله چې د اروپایي اتحادیې نه ووتله. ښاغلی ټرمپ د ناټو او یا کلنه پوځي ټلواله منسوخ شوې وبلله او ژمنه یې وکړه چې اروپا سره به مهم سوداګریزه موافقه لغوه کړي. دا ډول څرګندونې اروپایي او امریکایي سیاستوال هک پک حیران کړي دي.
I don't know where the new administration is going.
زه نه پوهیږم چې نوې حکومت به کومې خواته درومي، خو زما پیغام په اروپا کې زما ملګرو ته دادی چې اروپا باید په ځان باور ولري.
خو پرون په سیویس کې په نړیوال اقتصادي مجمع کې د ډونالډ ټرمپ یو نږدې ملګری انټونی ساکروماچی اته وکړه چې د خپل مشر سره ګندونې تشریح کړي.
جمهور رئیس ټرمپ کېدای شي د جهانی کېدو په برخه کې یوازنی هیله ووسی، ځکه چې هغه په داسې څه تمرکز کوي چې موږ باید دلته په متحده ایالاتو کې باید سم کړو څو یو مخ په ودې بازار رامنځته کړو.
بلخوا د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سه‌شنبه په ورځ په مسکو کې د هغو راپورونو په وړاندې کلک غبرګون وښود چې وایي ډونالډ ټرمپ په روسیې کې د کاروبار پر مهال بدکاره ښځې خپل هوټل ته رابللې وې.
دا د متحده ایالاتو په ګډون په لویدیځ کې د سیاستوالو ترمنځ د تخریب یو مهم ډول دی.
ښاغلی پوتین ویلي چې هیڅکله یې د امریکا د منتخب جمهور رئیس سره نه دي لیدلي او نه هم لاغنه د دفاع یا برید ته لیواله دی.
د پوتین د سرګندونو نه څو شیبې وروسته په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر په څیړنیز مرکز اتلانتیک کونسل کې په وینا کې مسکو تورن کړ چې د نړیوالو قوانینو په اساس رامنځته شوی نظام کمزوری کوي.
د روسیې اقدامات د نړۍ د نوي نظام سره مطابقت نه لري. هغوی موجوده نظام ټوټه ټوټه کوي او موږ د دې په وړاندې مبارزه کوو. د فاشیزم او کمونیزم د رژیمونو د ماتې نه وروسته موږ اوس د استبداد او عدمیت له مفکورې سره مخامخ یو.
د متحده ایالاتو استخباراتي ادارو په روسیې باندې تور لګوي چې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې لاسوهنه کړې ده. میرمن پاور وایي چې دا اقدام باید هر امریکایي اندېښمن کړي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، د بارک اوباما حکومت ته یوازې دوه ورځې پاتې دي. ومنله چې جمهور رئیس د ګواتانامو د تړلو ژمنه پوره نه کړه او د سپینې ماڼۍ ویان د امریکا کانګرس تورن کړ چې د اوباما سره یې د زندان په بندولو کې مرسته ونه کړه. په دې اړه شکیب دوست:
جمهور رئیس اوباما د ګوانتانامو د زندان د تړلو ژمنه کړې وه، خو هغه د خپل دې وعدې په پوره کولو کې پاتې راغی. د جمهور رئیس اوباما ویان جاش ارنست د خپل وروستۍ مطبوعاتي غونډې پر مهال اعتراف وکړ چې په دې تړاو د اوباما هڅو نتیجه ورنه کړه.
The possibility of additional transfers remains a possibility.
د نورو زندانیانو انتقال د امکان په حدودو کې پاتې کیږي. فکر کوم موږ یو ځل د زندانیانو د انتقال په اړه کانګرس ته د اطلاع ورکولو یو میاشتنۍ موده پوره کړل، خو د زندان په تړلو کې شونې کامیابی خورا لرې وه.
کانګرس د جمهور رئیس اوباما په ادارې شرط ایښی و چې د ګوانتانامو د زندان په هکله د هرې پرېکړې په تړاو هغوی ته یوه میاشت وړاندې اطلاع ورکړي. سپینه ماڼۍ بیا د کانګرس دا دریز سیاسي چلند یادوي. هاخوا په دې وروستیو کې د بخښنې نړیوال سازمان له جمهور رئیس باراک اوباما څخه غوښتي و چې د خپلې کاري دورې تر پای ته رسېدو وړاندې د ګوانتانامو زندان د تړلو ژمنه پوره کړي. دغه سازمان ویره ښودلې چې منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به لسګونه نور کسان دغه زندان ته واچوي. کله چې اوباما 8 کاله وړاندې د امریکا جمهور رئیس شو، ګوانتانامو زندان کې ټول ټال 438 زندانیانو. هغه د جمهوري ریاست په دواړو دورو کې د زندانیانو د قضیو څېړل پیل کړل او هغه چې خطرناک بندیان نه ګڼل کېدل خوشې کړل او یا نورو هیوادونو ته یې واستول. په تازه یو اقدام کې تیرونی 10 بندیان چې دوه پکې افغانانو عمان ته واستول شول، او په دې توګه اوس په ګوانتانامو کې یوازې 45 زندانیان پاتې دي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ آشنا تلویزیون.
د امریکا نوی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جنوري په 6مه د جمعې پر ورځ د لوړی مراسم په ځای کوي.
د دغه مراسمو شیبه په شیبه جریان د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
موږ به د مراسمو په اړه ریپورت درکو.
د کارپوهانو تبصری او تحلیل به واورئ.
نو د امریکا غږ آشنا رادیو واورئ. د جنوري 6مه د جمعې ورځ. قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.
رادیو